اوریدونکو مشال ریډیو ته په خیر راغلی. وخت په پیښور کې درې بجې شوې دي. نن د 2011 میلادي کال د جون د میاشتې یو کم دیرشمه نیټه ده. دا خبري سات چې د خپلو همکارانو په مټ زه مجید بابر درته وړاندې کوم. یو شمیر راپورونه پکې لرو. په کابل کې په انټر کانټینینټل هوټل باندې د وسلوالو طالبانو د برید تازه حال لرو. د پاکستان د خارجه سیکرټر سلمان بشیر وایي چې دوی یو پرم نه افغانستان غواړي. یو شمیر نور راپورونه هم لرو، خو اول ورزو ګولیاستا چې د سیمې او نړۍ د حال مو خبر کی.
لومبې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان سرخار کابل په انټر کانټینینټل هوټل برید کې لستنه وژل شوی او اته کسان ژوبل شوی دي. د پاکستان مرکزی کابینه د 13 ترمیم له مخې و نور وزارتونه د مرکز لخوا ثبوت د ورکولو منځوري ورکړی ده. او د مصر سرخار قاهره په التحریر چوک کې د مظاهرچیانو او د پولیسو ترمنځ نښتې شوی دي. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې تیر شپه د کابل خار سره خار په انټر کانټینینټل هوټل په ډلیز ځانمرګي برید کې اتلس عام وګړي، اته عام وګړي، دوه پولیس او شپږ برید کوونکي وژل شوي دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویان صدیقي وایي چې د دې برید په ترڅ کې یو پولیس او اته ملکی وګړي وژل شوي دي او اته نور ټپیان دي او شپږ تنه برید کوونکي هم د ملي پولیسو، ملي اردو او اساف ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شوی دي. د چارواکو په خبره درې تنه ځانمرګي برید کوونکي چې تر سهار پورې مزاحمت کولو د اساف د هلیکاپټرو لخوا د هوټل په چت کې وشتل شو او وژل شو. له دې وړاندې د کابل پولیسو د جنایي څېړنو مشر جنرال عبدالظاهر ویلی وو چې په پیښه کې دوه پولیس، نه عام وګړي او شپږ برید کوونکي وژل شوي دي. طالب وایان ذبی الله مجاهد د دې برید پړه په غاړه اخیستې ده. افغانستان حکومت د مرکزی بانک په خوانی گورنر عبدالقدیر فطرت د نیولو امر جاری کړی دی. د افغان حکومت لخوا د مرکزی بانک د پخوانی مشر د نیولو مخه د درغلیو پلټنې کول دي چې د دې په اړه ویل کیږي ځینې لوړپوري کسان هم پکې لاس درلود. د پخوانی گورنر عبدالقدیر فطرت چې دا مهال په امریکا کې دی، په اړه د افغانستان مرستیال لوی سارنوال رحمت الله نظری مشال رډیو ته ویل
د افغانستان بانک پر رئیس پسې موږ د انټرپول فورما د اتهامات ټول ولیکل او د انټرپول پولیسو او د امریکا سفارت ته خبر ورکړ. نو موږ فعلا دغه دوه مرجعو نه زیات قانوني مراجع په لاس کې نه لرو. امیدواره دي چې دوی به موږ سره همکاري وکړي او دا به مختبر تر وګرځوي.
عبدالقدیر فطرت د ګل پورز ویلی وو چې د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړی ده او د پلټونو په لړ کې ژوند ته خطر ده. د افغانستان قندهار ولایت ته د حج او اوقافو رئیس حاجی عبدالحلیم نامعلومه وسلوالو وژلی دی. د قندهار حج او اوقافو رئیس حاجی عبدالحلیم د دفتر نه کورته را روانو چې په موټر سایکل سپاره وسلوالو پرې ډزې وکړې. د پاکستان قبایلی سیمې خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې د جمرود په علي مسجد سیمه کې یو ټرالر د سورلو په گاډو باندې ورپرتو له کبله سلور ولسی وګړي وژل شوي دي او په پنځه پکې ژوبل دي. د پیښې په اړه یو عیني شاهد خاصدار نصیحت خان افریدی مشال رډیو ته وویل پیخه کې وژل شوی کسان ژوبل شوی کسان پیښور روغتون ته د درملنې لپاره رسول شوی دي. د پاکستان مرکزی کابینه پرون و نور وزارتونه د مرکز لخوا ثبوت د ورکولو منځوري ورکړی ده. دا وزارتونه به سره د خپل عملی او فعالیتونو د راروان میاشتې د لومړی نیټې نه ثبوت حواله کړی شي. د مرکزی کابینه د غونډې پر مهال وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی اعلان وکړو چې د جولای د لومړی نیټه به د صوبای خودمختاری د قومي ورځ په توګه نمانځل شي. د وزارتونو ثبوت د منتقل کولو کمیټې مشر میا رضا ربانی وای
یہ پارلیمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی بھی رائٹلی پراؤڈ ہو سکتی ہے کہ ایک آئینی ترمیم اس نے پاس.
نوموړی وای دا پارلیمان د مبارکۍ حقدار دی چې د دې قانون منظوري ورکړه. د دا راز د اتلسم آئینی بدلون تر مخه صوبو ته د وزارتونو ورکولو دا عمل به ترسره شي. د دې بدلون تر مخه به 15 وزارتونه یعنی اقتصاد، دفاع، خارجه چارې، مواصلات او مالیاتي امور د مرکز ته د واک لاندې وي. قدرمن اوردونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. د مصر سرخار قاهره په التحریر چوک کې په دوی مورز هم مظاهره روان دي. تیر ورځ په سلګونو مظاهرچانو باندې پولیسو د اوخکی بهونکو گیسونه استعمال کړي وو. دا نخت پرون ناوخته د قاهره سره نږدې سیمو کې هغه مهال شروع شو کله چې د حسنی مبارک حکومت نه د لری کولو لپاره په مظاهرو کې د وژل شوي خواشاو 1800 کسانو په یاد کې ځینې کورنۍ راجمع شوي وي، او د داخله چارو وزارت په وینا یوې ډلې دغه غونډه ګډوډه کولو هڅه کوله. دا چې په 1300 موده کې اولنی ځل دی چې د حسنی مبارک د حکومت اړولو وروسته په تحریر چوک کې دا ډول د تشدد پیښې رامنځته شوې دي. د یونان پارلمان نن دوه ورځنۍ غونډه پیلوي چې موخه د 28 ارب یورو په ارزښت د خرچو کمولو لپاره رای ورکول دي. نړیوال مالی صندوق یا IMF او اروپایي ټولنه وایي چې یونان دې د بچت پلان منظوري ورکړي چې د مالی بحران نه راویستو لپاره د 110 ارب یورو قسط ورکړي شي چې دغه هیواد له دیوالی کېدو راوګرځي. د پارلمان د غونډې پر مهال د پولیسو او د مظاهرچانو ترمنځ نښتو کې شپږ څلوېښت کسان ژوبل شوي دي او 14 یې نیولي دي. دا مظاهرې د سرکاري ملازمینو لخوا اعلان شوي وي. د خبرونو پای.
خبردونکو، خبرونه مو د مشال ریډیو نه اورېده چې زموږ همکار ګلیاز وړاندې کول.
په دې خبرونه کې دا راپورونه لرو. په کورم ایجنسی کې د شپږو کسانو مړی موندل شوی دی. په کابل کې په انټر کانټینټل هوټل باندې د وسلوالو طالبانو په برید د وجلې شوو په اړه یو افغان چارواکی وایي،
تر دغه دمه چې گزارشات موږ سره شته چې بدون شک دي کې به تغییرات راځي، په دې کې تقریبا 8 کسه شهیدان لرو او 8 کسه نور زخمیان لرو.
پرون په کابل کې د پاکستان او افغانستان د چارواکو ترمنځ غونډه شوې ده. د غونډې نه پس د پاکستان خارجه سکتر سلمان بشیر یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال وویل،
پاکستان یو مضبوط آزاد او خودمختار افغانستان لیدل غواړي.
په پاکستان کې به د لوډ شیډنګ مسله حل شي خو که لوی ډیمونه جوړ شو. د باشا ډیم په اړه د وابډا چیرمین شکیل دورانی وایي، دا او یو شمیر نور راپورونه درته لرو. د مشال سره اوسئ.
وګورئ دا مشال ریډیو دی. د مشال ریډیو د دې خبري سات ړومبي راپور تر هسو. په کورما ایجنسی کې د شپږو کسانو مړی موندل شوي چې ویل کېږي دغه کسان د منګل او توري بنګش ډلو ترمنځ پنخته کې وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له کورمینا د مشال خبریال طارق اورکزی راکوي.
د مشو کسانو تعلق د توري بنګخ ډلې سره ښایي چې د ځایي خلکو پر وینا دغه مړی د منګل ډلې په قبضه کې دي. د سیمې نه د منګل ډلې سره تعلق لرونکي او عیني شاهد په دې حق له مشال لړیو ته وویل،
هغه نه بعد کې منګال قوم په دې توري قوم په مرچو باندې اټیک وکړو او هغه کې د توري قوم نه هغه مرچي واپس هغه علاقه واخیسته او شپې کسان کوم مردگان چې وه مرچو کې شوي وو د توري قوم هغه د منګال قوم په قبضه کې ورغله. منګال قوم سره دي هغو مرچو کې دوی نه هغه مردگان چې کوم هغه پاتې وه.
د دې نه وروسته موږ چې کله په پاړه چنار کې د انجمن حسینیا یو غړی ملک حاجي حبیب الله خان سره خبرې وکړې نو مشال لډو ته وویل چې د منګل قوم په قبضه کې د مړو ترلاسه کولو لپاره کوششونه روان دي.
کله چې سلزنی خلکو مدلارې دا ټیک وکړلو نو بیا هغې کې تقریبا د دوه کسان د مړ شول او اته کسانو کې زخمیان وو. ټوټل د اته کسان مخکې زخمیان وو. نه دغو دوه کسانو مدلا د خبره شوې ده د منګلو مشرانو سره د شلزان کوم
دغه خبره د یادونه وړ دی چې د کورم ایجنسی سرخار پړه چنار نه د شمال په طرف د شلوزان تنګي په سیمه کې 13:40 منټې باندې د یوې ډلې لخوا د برید په نتیجه کې د منګل او توري بنګښ ډلو ترمنځ نښته پیل شوې وه چې پکې د ځایي خلکو د وینا تر مخه شپږ کسان مړه او یو شمېر زخمیان شوي وو. حکومتي چارواکو تر مخه اوس په سیمه کې د متحربو ډلو ترمنځ جنگبندي شوې ده. طارق قورقزی، مشال رادیو، کرم ایجنسی.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
وګورم کو دا مشال ریډیو د څنګه مو چې در سره شمنه کړي وا چې په کابل کې د انټر کانټیننټل هوټل د بریت پاړه به تازه حال درکو. زموږ همکار حمید مومن عمدا محل ما سره د کابل نه د ټلیفون په لیکه دی. حمید مومن صاحب، تازه حال څه دی؟
مهرباني تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه وایم. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د کانټینټل هوټل باندې تېره شپه د وسلوالو طالبانو لخوا حمله شوې وه. شاوخوا اته وسلوالو طالبانو په دې حمله کې برخه لرله چې تر نن سهاره پورې پنځو ځانونه والوزول، ځان وژونکي حملې وکړې او پاتې وسلوال د پولیسو سره په جګړه کې وژل شول. په کانټینټل هوټل کې خپله ډېره زیاته تباهي رامنځته شوې وه. هلته چې کومې چاودنې شوې وې، دغه هوټل تقریبا نن ماسپښین خبریالانو په وړاندې پرانیستل شو. د دې هغه ټوټل ارقام چې ورکول کېږي، په دې حمله کې خپل اته وسلوال مخالفین وژل شوي دي چې په دې حمله کې ښکېل وو، او له دې سره جوخت لس کسه نور وژل شوي دي چې په هغه کې دوه پولیس دي. پاتې د انټر کانټینټل هوټل د کچن سټاف دی او یو څه مېلمانه چې هلته موجود وو. دا حمله په داسې حال کې شوې وه چې په هوټل کې ډېر مهم مېلمانه چې د افغانستان د استخباراتو ادارې ورته اشاره وکړه په هوټل کې موجود وو، خو پولیس وتوانېدل چې دوی خوندي کړي او د وسلوالو مخالفینو نه لري وساتي. تر اوسه پورې د دې هغه ټوټل ارقام چې ورکول کېږي، په دې کې د وسلوالو مخالفینو په ګډون ټوټل اتلس کسه وژل شوي دي. چې
مومن صاحب، مخکې داسې راپورونه وو چې دغه هوټل ودانۍ ته خبریالان نه پرېښودل کېږي، نو اوس خبریالانو ته دا اجازه ورکړل شوې ده که نه؟
ما تاسو ته مخکې وویل چې اوس تقریبا نن ماسپښین وروسته دوه بجې دلته په د کابل په ټایم باندې خبریالانو ته اجازه ورکړې شوه. دوی ته هغه مړي هم وښودل شول چې د وسلوالو مخالفینو پراته په سیمه کې، هغه مړي ورته وښودل شول. او په کومه تباهي چې په دې حمله کې رامنځته شوې ده، هغه حملې نه هم خبریالان لګیا دي هغه سیمه ګوري. او په ورته وخت کې په کانټینټل هوټل کې چې کوم اور لګېدلی و د هلیکوپټرو د حملې له کبله، چې ایساف ځواکونو د هلیکوپټرو له لارې حمله کوله، تقریبا زیات کوم زیانونه چې په دغه حمله کې اوښتي وو د هغو په اړه باندې خبریالانو ته اوس بریفینګ ورکول کېږي. دوی ټول دغه هوټل ته بیول شوي دي.
ډېره مننه حمید مومن صاحب د دغه بریفینګ په اړه. به تا نه نورې پوښتنې په راتلونکو خپرونو کې کوو. دا مشال ریډیو دی.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
خبرونه کوم. په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان په ختیځ کې د ملي پوسټ چارواکي وایي چې د تیرو سلیرشتو ساعتونو په دوران کې د پاکستان له لوري د درنو وسلو بریدونه شوي دي چې دوه ویشت تنه ولسي وګړي پکې وژل شوي او اته اتیا تنه پکې جوبل دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان په ختیځ کې د ملي پوز چارواکي وایي چې یو ځل بیا په تیرو سلیرشتو ساعتونو کې د پاکستانی پوز له لوري د کونړ په بیلابیلو ولسوالیو د درنو وسلو شپږ پنځوس بریدونه شوي دي چې په ترس کې تر سلو زیاتو ولسي وګړو تمر جوبله اوښتې ده. په ختیځ کې د دوه سوه یو سیلاب قلو اردو د عامه اړیکو مسؤول ډګروال محمد نومان هاتیپی وایي چې په تازه بریدونو کې دوه ویشت تنه وژل شوي او اووه اتیا تنه جوبل شوي دي.
د پاکستان لخوا شپږ پنځوس خیر دیسی توپ انداخت شوي دي چې دغه توپونه د دانګام په ولسوالۍ شیګل اسمار خاص کنر ویشتل شوي دي.
دی وایي چې د بریدونو له امله په سیمه کې د میشتو خلکو یو شمېر کورونه ړنګ شوي او ګڼ څاروي پکې وژل شوي دي. د افغانستان په ختیځو سیمو کې چارواکي وایي چې د تیرو درې هفتو راهیسې د پاکستان له لوري په کونړ او ننګرهار ولایت د توپونو او توغندیو بریدونه کیږي چې په ګڼ شمېر کې ولسي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي او په سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه په کډو کولو مجبوره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د پاکستان بریدونه په سختو ټکو کې غندلي دي. بلخوا د پاکستان حکومت د افغانستان په خاوره د توغندیو د ویشتلو تورونه رد کړي دي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
خوردون کوم په افغانستان کې پاتې کیږي. پرون په افغانستان کې د پاکستان او افغانستان د چارواکو ترمنځ خبرې اترې شوې دي. د دې نه پس یو غونډه ته د وینا پر مهال د خارجه چارو سیکرټر سلمان بشیر ویلي دي چې وخت راغلی دی چې پاکستان او افغانستان په یو بل د تورونو لګولو سلسله بند کړي. اور په دې حق لا د اسلام آباد نه د احمد الله دا رپورټ.
د خارجه چارو سیکرټر سلمان بشیر ویلی دی چې دوه ملکونو لا د الزام تراشه سلسله بندول پکار دی. 13 ورځ افغانستان سرخار کابل کې پاکستان افغانستان او امریکای ترمنځ درې ملکی مذاکرات ورستو خبرو کې سلمان بشیر ویل چې افغانستان د پاکستان تورونه لګول بند کړي ځکه چې د دې फायदा دوه ملکونو ته نه رسی.
پاکستان
یو مضبوط آزاد او خود مختار افغانستان لیدل غواړي چې د خپل خپل مستقبل فیصله خپل وکړي. غواړو چې دا دوه ملکونه دی په یو بل تورنن نه لګوي او دوه ملکونو لا دروان حالاتو ذمہواری تسلیمول پکار دی. کوم دغه شان په یو بل غوته وچتو نو اصل مسله به شاده پاتشي او کله هم سیمه کې قلارې نشیرات لې.
دروان میاشتې پړومبۍ ورځو کې د بر دیر په براول سیمه طالب وسلوالو بریټ کړي وو چې پکې 28 سکیورټي اهلکار وجلې شوی وو او د لړکې پاکستان افغانستان حکومت ته احتجاج هم کړي وو. ته د واقع څور زی ورستو د کونړ صوبې والی سید فضل الله واحدی په پاکستان تورونه لګول چې د کونړ په شیګل او مروري ولسوالۍ او ننګرهار په ګوشتي سیمه پاکستان فوج 1400 راکټ داغلي دي چې پکې یو شمیر بي ګناه خلک په نخښه کړې شو. د کونړ والی د دې بیان ورستو افغان ولسمشر حامد کرزی هم په پاکستان تورونه ولګول چې 1300 ورځو کې پاکستان لخوا 1400 راکټ داغلي شوې دي. خبريال او افغان امور نظر لرونکو سمي یوسفزی وایي چې موجوده حکومت په اقتدار کې دراتلو ورستو دوه ملکونو په یو بل د تورونو لګولو سلسله تر ډیره حده کم کړې و. ولې طالب وسلوال غواړي چې دوه ملکونو ترمنځ حالات کړکېچن وي.
افغان حکومت الزامونو سلسله د څه وخت لپاره درولې وه او په تېرو څو ورځو کې واقعا داسې واقعات وشولو چې د افغانستان د خاورې نه پاکستاني سیمو کې دوه درې بریدونه وکړل. 400 ورځې پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت تعلقات خرابېږي. په دې کې د ملټنس او د جنګونو ګټه ده.
خبریال طاهر خان نه چې موږ وپوښتل چې د سلمان بشیر د دې بیان ورستو د دوه ملکونو ترمنځ د تورونو لګولو دا سلسله تر کومه حده کمېدای شي.
زما په نظر باندې دا به ځکه مشکل وي چې افغان حکومت سره سره نن پارلیمان بعضې وزیران رابلل دي چې هغه جواب ورکړي چې پاکستان لخوا هغه چې کمېدا کې چې دلته نه راکټي زی او ولته کې خلک وجلې شي وي دا بن کې نو الته اوس یو ډېر د پاکستان پر ضد یو ماحول جوړ شوی دی. زه ګومان نه کوم چې د سکتر لخوا چې دا کم هغه ته خاص چې وي د بیان باندې ودا بند کړی شي.
یاد دی وی چې 13 ورځ کابل کې د درې وانو ملکونو اعلی فوجي چارواکو یو مهم اجلاس هم وشو چې پکې د سکیورټي په چارو خبرې اترې وکړې شوې. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
خبردون کو دا مشال ریډیو دی. ورزو یو مقاله یو اخباری کتنه تا زمون همکار فرخند وزیر دا مقاله تاسو ته پارش پاړلې ده. په دغه مقاله کې دی چې د امریکا پوزي مشرانو امریکایي سینیټرانو ته د افغانستان او پاکستان په اړه دا وویل پاکستان راځي نخ کاری چې د حقانی او نورو اورپکو ډلو خلاف په شمالي وزیرستان کې پوزي عملیات وکړي او باید امریکا پاکستان ته د هغه مرستو ورکولو په اړه غور وکړي چې دغه هیواد باید د ترهګرو د ختمولو لپاره استعمالوي. اوړو مهم ټکی د فرخنده وزیر نه.
ای پی خبری ایجنسی د یو امریکایی پوځي مشر لخلی لیکي د پاکستان مشان په دې اړه هیڅ نوایي چې دوی تیار دي د حقانی اور پکې ډلې خلاف عملیات وکړي. امریکا په پاکستان دا زور راوړي چې دوی دې په شمالي وزیرستان کې په حقانی ډلې پسې لاړ شي او د ماتې سره دې مخامخ کړي. د دغه ډلې په اړه امریکا وایي په افغانستان کې د میشت نړیوالو ځواکونو پر ضد عملیات کوي. امریکایي چارواکي دا هم وایي دوی داسې فکر نه کوي. اسلام آباد د حقانی ډلې خلاف خپل پالیسی بدل کړي او زیاتوي پاکستان ته دغه ترهګر ډلې خلاف د سګام پورته کولو لپاره رضا نخکاری. د امریکا یو پوځي مشر ویلیام میکراون وایي د داسې فکر نه کوي چې پاکستان به د حقانی ډلې په اړه خپل تګلاره کې بدلون راولي. امریکایي پوست مای په دویمه نیټه د القاعده مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې اوجو چې مشر میکراون کوله. امریکایي سینیټرانو ته په یو وینا کې میکراون دا هم وایي وویل د حقانی ډلې خلاف پر مخ کې تلو کې پاکستان ځینې مسلې لري. میکراوین چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا د ځانګړو عملیاتو مشر نومولی دی، وایي د دوی لپاره ګرانه ده د پاکستان شمال غربي قبایلي سیمې په کنټرول کې وساتي. جنرال جان ایلن چې په افغانستان کې به په را روان نږدې وخت کې د نړیوالو ځواکونو مشري کوي، وایي پاکستان حقانی ډلې ته دا اجازت ورکړې چې د پاک افغان پر پوله خپل عملیات جاری وساتي. د امریکا د سینټ پوځي خدمتونو کمیټې ته د وینا پر وخت جنرال جان دا هم وویل دوی په پاکستان دا زور راوړي چې د ترهګرو د پټنځایونو د ختمولو لپاره کار وکړي. د پوځي مشرانو د خبرو اورېدو وروسته سینیټر کارلیون وویل د اسلام آباد دا رویه د قبلېدو وړ نه ده، او زیاته کړه که دوی د پاکستان سره مرستې کوي نو پکار ده له دغې وروسته څه بدلون هم راشي. ای پی لیکي سینیټر جان لیون دا خبرې په داسې وخت کوي چې د امریکا د کانګرس ځینې غړي غوښتنه کوي د پاکستان نه د اربونو ډالر مرستې واپس واخلي، ځکه چې دغه هیواد ترهګر ډلو ته محفوظ ځایونه ورکوي. یو بل امریکایي سینیټر لنډسی ګراهم وایي دا وخت دی چې پاکستان د افغان وسوالو طالبانو په مشر ملا عمر چاپه ووهي، او زیاتوي د امریکا پوځ دا یقین لري چې عمر په پاکستان کې دی او د پاکستان د پوځ نه یې غوښتنه کړې چې هغه پیدا کړي. جنرال جان ایلن امریکایي سینیټرانو ته دا هم وویل په افغانستان کې چې د امریکایي پوځ خلاف کوم بمونه استعمالیږي هغه په پاکستان کې جوړیږي، او زیاتوي دوی اسلام آباد ته ثبوتونه هم ورکړي چې دغه بمونه د دوی په هیواد کې په کوم ځای کې جوړیږي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
خبردونکو یو بل مقاله لرو. اسوسییټډ پریس خبر ایجنسی د پاکستان په ابتاباد خار کې د اسامه بن لادن تر وجل کې دوه ورستو د دغه خار لوستونکو او استادانو ته د ورپی خستونځو په اړه یو راپور خپور کړی دی، او لیکي چې د برتانیې د سکولونو یوې ډلې د ابتاباد له لوستونکو او استادانو سره لدی قبل خپلې اړیکې پرې کړې دي چې په دې خار کې د نړیوال ترهګر تنظیم د پخوانی مشر اسامه بن لادن استوګنې د ځایي خلکو شهرت ته هم زیان رسولی دی. د مشال ریډیو همکار احمد شاه زمی د دغه راپور مهم ټکي دراوروي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي د پاکستان په بټاباد شار کې د امریکا د ځنګړ ځواکونو لخوا په خپل سر د اسامه بن لادن د وژلو عملیاتو کېوی خواته د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې کړې دي، نو بلې خواته د دې شار پر لوستونکو او استادانو هم بد اغیز کړی دی. د بټاباد د یو سکول چارواکي ظفر عباسی وایي چې له اسامه سره یو ځای د دوی تړل د افسوس وړ خبره ده، ځکه چې د بټاباد د اوسیدونکو او لوستونکو د اسامه یا د هغه له کار سره هیڅ غرض نه و. راپور لیکي چې په 2008 کال کې د بټاباد څلور حکومتي او یو شخصي سکول د برتانیې په بلک برن شار کې د څلور سکولونو سره ملګرتیا پیل کړه. وروسته له هغه د دواړو شارونو د لوستونکو ترمنځ د کلتوري او ښوونیزو هلو ځلو بدلون وده وموندل، او ماشومانو یو بل ته خپل نظمونه لیږل او پر کامې ورځو یې مبارکیانې ورکولې. د دوی د لوست کمرې هم له یو بل سره د ویډیو کانفرنس له لارې وصل سوې چې د یو اړ لرونکي کس له وینا سره سم 40,000 ډالر لګښت پر راغلی. د دواړو خواو ترمنځ د اړیکو د بیا رغولو لپاره د برتانیې د نړیوالو کلتوري اړیکو ادارې بریټیش کونسل د دوه اړخیزه پروګرام د بیا منظم کولو هڅه وکړه، او د مۍ په منځ کې بلک برن ته د بټاباد د 15 استادانو د سفر انتظام وکړي. د مۍ په دوهمه نیټه د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته پاکستانی استادانو وویل چې نه یوازې برتانیې ته د دوی سفر منسوخ کړل سو، بلکې د بلک برن چارواکو له دوی سره د ویډیو کانفرنس د کولو پلان هم منسوخ کړی. د بټاباد یو استاد رافیان ازوای چې دا د لوستونکو لپاره یو ډیر په زړه پورې پروګرام وو، خو له بده مرغه د ناسم دلیل له کبله بند کړل سو. د ای پی د یو شمیر ټلیفونونو او برېښنالیکونو وروسته بلک برن د ګل په ورځ یو بیان خپور کړی او وی ویل چې د بریټیش کونسل لخوا فند درول شوی دی. د بلک برن شار د ښوونې مشر هری ډیون پورت وای چې د مرکز سره تر سلا کولو وروسته د پروګرام د بندېدو پریکړه وسوه. بلخوا بیا بریټیش کونسل په یو بیان کې ویلي دی چې د بلک برن او ایبټاباد ترمنځ تړون د درو کلونو د فند تر بشپړ کېدو وروسته پای ته ورسېدی. د دې پروګرام د بندېدو په خبرګون کې د بټاباد د لسم جماعت لوستونکې مریم بیبي وایي موږ نړۍ ته دا ښودل غواړو چې موږ ترهګر نه یو، موږ لوستونکي یو، او زموږ سره باید د لوستونکو په حیث چلند وکړل سي.
اوردن کوز د پاکستان یو موضوع ته ورزو د اتلسم آئینی ترمیم تر لاندې د ات نور وزارتونو د منتقل کېدو منظوري د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی مشرۍ کې د کابینې په خصوصي غونډه کې ورکړې شو. او وزیر اعظم د جولای په لومړۍ نیټه د صوبایي خپلواکۍ ورځ لمانځلو اعلان کړی دی. ولې د دې خپلواکۍ وروسته به د خیبر پختونخوا د ولس لپاره واکمن ګوند عوامي نېشنل ګوند څه ترجیحات لري؟ سیاسي شنونکي په دې حقله څه رای لري؟ سراج زهیر دې رپورټ ته غوږیږو.
تیر ماښام اسلام آباد کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی مشرۍ کې د کابینې خصوصي غونډه کې د و نور وزارتونو صوبو ته د منتقل کېدو منظوري ورکړې شوه، چې پکې د صحت وزارت، د لوبو، د زنانو د پرمختګ، د ماحولیات، د خوراک او زراعتو، د محنت او تنی قوت او د اقلیتي چارو وزارتونه شامل دي. او دغه رنګ به د ټولو ولس وزارتونو صوبو ته د لیګلو د اخیری پړاو په 10 جون سره ورسی. د وزارتونو صوبو ته منتقل کېدو د کمیټې چیرمن میار زرباني مطبوعاتو سره خبرو کې د دې وزارتونو په حق لا سداسي ویل،
یہ پارلیمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی بھی رائٹلی پراؤڈ ہو سکتی ہے کہ ایک آئینی ترمیم اس نے پاس،
دا پارلمان دو مبارکی حقدار دے چی یو آئینی ترمیم یہ پاس کرو او بیا دغه آئینی ترمیم عملی هم کرو. صبح تا دو وزارتونو لیگلو آخری پڑاو با پا 10 جون مکمل شی او دا رنگ با بیا پخپلا دو عمل درآمد دا کمیشن هم ختم شی او دا دو ټولو صبح لپاره ډیره د خوشحالی خبره ده او حکومت نن د ولس سره کړی وعده پوره کړه.
د وزارتونو د منتقل کېدو په حق لا د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وینا ده چې هغوی به د جولای په لومړۍ نیټه باندې د صوبایي خپلواکۍ ورځ مانځي. د صوبایي خپلواکۍ وروسته به صوبې د خپل اولس لپاره سي اقدامات کوي. کله چې دې لړکې مشال ریډیو د خیبر پختونخوا نه د عوامي نېشنل ګوند د قومي اسمبلی غړي بشرا ګوهر نو پختل هغې وویل،
18 ترمیم امپلیمنټیشن چې کوم پروسس او نو 30 جون تک کمپلیټ شي او 1 جولای چې کوم دی نو هغه کې ټول چې کوم ذمہواریاں په عین کې وو چې دا به صبح ته منتقل کیږي او صبح هغه به ذمہواری ومي او اختیار ومي نو هغه به پوره شي.
د سیاسي چارو کارپوه او خبريال اجمن خټک کشر شال ریډیو ته وویل چې د حکومت دا ډېر ښه ګام دی، ولې د دې خواږه به وروسته ولس ته ترلاسه کیږي.
د دې آئینی اختیاراتو صبح ته منتقل کنی کو سبب باندې فوری طور باندې خو اگر چې داسې امکانات نشته چې لکه صبح ته به داسې ریلیف ملاو شي، د صبح عوام ته به داسې ریلیف ملاو شي چې هغوی به اطمینان محسوس کړي، لیکن دا خبره ضرور ده چې دا یو ډېر مطلب دا چې د صوبایي خود مختاری په حواله باندې ډېر ناگزیر ضرورت و او چې دې سلسله کې ګامونه اوچت شي نو د دې چې کوم ښه او مثبت اثرات دي هغه په مستقبل کې انشاءالله برآمد
کیږي. د یادونې وړ ده چې د دې وو وزارتونو د منتقل کېدو نه به 30,000 او یو کم 30 وفاقي ملازمین متاثر شي. په دې کې به 2,000 ملازمین وفاق کې بځای کړی شي او دغه رنګ به نور پاتې ملازمین صبح ته د وزارتونو سره لیږلی شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خبر دن کو په پاکستان کې د پشکال بارنه شروع شوې دي او دا یره ده چې د دې د وجې سیلابونه هم راتلی شي.
د موسمیاتو محکمې تر مخه په ملک کې د پشکال بارانونه شروع شوي دي. د محکمې چیف میټرولوجیست محمد ریاض وایي چې د پشکال د بارانونه به د جولای نه تر ستمبر میاشت پورې جاری وي او په دې موده کې په ملک کې د زیات بارانونو له وجې د سیلاب راتلو امکان هم دی. محمد ریاض زیاتوي،
فلډ سیدی راتلی شي، بالکل راتلی شي، خو فلحال نشته. په دې موده کې پشکال بارانونه شروع کیږي، هغه تقریبا شروع شوي دي او دا غیر زیات کم شدت وی هغه په خاص کر شمال مشرقی پنجاب مانی، کشمیر مانی او د خیبر پختونخوا په هزاره کوهستان، ملکند او مردان ډویژن مانی د دې اکثر زیات دغه وی.
محمد ریاض زیاته کړه چې په راتلونکي 40 غنټو کې به په صوبه خیبر پختونخوا، پنجاب او کشمیر کې د تیز باران امکان دی. بلخوا د آفتونو د نظم کامی ادارې یا د ان ډی ایم ای چیرمن ظفر قادر وایي چې سخت کال به د تیر سیلابونو په شان سیلاب نه وي، خو د راتلونکي ممکنه سیلاب لوجی قریبا 600,000 خلکو ته زیان رسیدے شي. هغی زیاتوی،
اس سال مونسون کا فورکاسٹ محکمہ موسمیات نے شیئر کیا وہ یہ ہے،
د موسمیات محکمه منګتا دروان کال په شکل بارانونو په اړه چې کم معلومات راکړی دي هغه دا دي چې عمومي طور په پاکستان کې بارانونه 1.15 ملی میټر کیږي، خو سخ کال د ملک په ښکته سیمو 1.40 ملی میټر بارانونه به کیږي او خیبر پختونخوا، پنجاب، بر سیمو او آزاد کشمیر کې به تر سل ملی میٹر پورے بارانونو کې دو امکان دے سخ کال چې د بارانونو کم پیشن گوئی شوی ده د هغه تر مخه قریبا شل لک پورے خلک د سیلابونو لوجه متاثر کیدې شي او د لړکی صوبایي حکومتونو په خپل ګودامونو کې د خوراک سامان دوایانې خیمه کمبل او دغه شان نور د ضرورت سیزونه ذخیره کړی دي
یاد دی وی چې د روان کال په 15م جون د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې د راتلونکو سیلابونو جاج اغستو لپاره یو غونډه وشوه چې پکې وزیر اعظم ګیلانی ټولو صوبایي حکومتونو ته د سیلاب پاړه تیار اوسېدو این ڈی ایم اے تا د سیلاب نه بچ کېدو لپاره یو صحیح منصوبه بندی کولو او د بندونو مضبوطولو پاړه حکم ورکړی دی انیسا اجمل مشال ریډیو اسلام آباد
خبردونکو په پښتونخوا کې درې نیمې بجې شوې دي ورزو ګلیاستا چې د خبرونو لنډیستې وره
دا افغانستان سرخار کابل په انټر کانټیننټل هوټل بریټ کې لستنا وژل شوی او اته کسان ژوبل دي دا پاکستان مرکزی کابینه د اتلسم ترمیم لمخي و نور وزارتونه دا مرکز لخوا سبوته د ورکولو منځوري ورکړی دا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وای چې صوبایي خود مختاری سره به صوبې نور هم مضبوط شي د مصر سرخار قاهره په التحریر چوک کې د مظاهره چانه او پولیسو ترمنځ نښتی شوې دي او د یونان پارلمان نن د خرچو کمولو لپاره رای ورکوي
د خبرونو لنډیز مو د ګولیاز نه اوریدو وګورم کو دا مشال ریډیو ده د پاکستان په ټولو خارونو کې عموما او په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې خصوصا دا مهال د لوډ شیډنګ یا د بجلی د کمښت لوجه ولس یو شمیر ستوندو سره مخامخ دي ګرمي زیاته ده او نور ډېرې مسلې دي دا یو رپورت مې درته برابر کړی دی راځي چې بغړی وره د پاکستان په ټولو خارونو کې عموما او په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې خصوصا د بجلی د لوډ شیډنګ یا تلو راتلو لړۍ روانه ده او نن سبا د پیښور چارشدې مردان شبقدر او ټولو قبایلی سیمو اولس د 12 غنټو نه واخلي تر 13 غنټو پورې د بجلی لوډ شیډنګ سره مخامخ دي د بجلی د رسد د ادارې پیپکو د وینا تر مخه د بجلی کمښت د محل څخه کم 5000 میگا واټ تر رسیدلې ده د ګرمۍ په موسم کې د بجلی د کمښت په اړه د مردان د پیر صدو سیمو یو اوسیدونکو عرفان الله مشال ریډیو ته وویل چې
او گرمی
تقریباً خلاف تیر اور دیر چار سدا شب قدر او خوش سیمو کی یو شمیر خلق لارو کسو تراوتی او دخپل غصید اظہار لپارے لوی سڑکونا دا ٹریفک لپارا بند کری دا شب قدر یو سیدون کی مشال ریڈیو طویل اوچی
دا بجلی مسئلہ دا جی بس دے دا پارا منگ راوتی دا روڈ ام دسی دی سبان نا بند کرے تقریباً نسی دا پالوان قلا پوری دا کسان راوتی دی روڈے بند کڑے ہوئی کنن ٹھیک نشو بجلی بیا بیا بند ہو
دو بجلی دل اور شیڈنگ پر رت 50% کی خود ہم یو مظاہرہ کڑے وا پدغ مظاہرہ کی یو بر خاخستون کی مرمنی صفیہ نوروز مشال ریڈیو تویل چپ خیبر پختونخوا صوبہ کی بجلی د ٹولو نزیات پیدا کیگی بیا ولی دغ صوبی ولس د بجلی دو مرزیات کا مخسرا مخامختی
بجلی زما دا مزی پہ نو خلق
بالکل
زما دا سپندیاں نڑو میدا تپوس کم چتا خوے چ دا سوچ پاو بس مولا اسپدی چ
پدی لڑکی مشال ریڈیو چکل د وابڈا چیئرمین شکیل دورانی نہ پختنا اوکڑا چ د بجلی دا لوڈ شیڈنگ بکلا کم یا ختم شی نو هغه اویل چې د تعلق په پاکستان کې ډیمونو جوړولو او د بجلی جوړولو لپاره نوې موقع لټولو سره ده او د بجلی د رسد ذمہواری د پیپ کو سره ده خغلی شکیل دورانی زیاته کړه چې په دې لړکی په باشا او د امیر ډیمونو با کار زر تر زر پیل شي
باشا ډیم مون کار شروع کړ د لینډ اکوزیشن مون شروع کړ د زموږو څه پیسې هم په خلکو نه او مین ډیم به ما په خیال کې یو کار کې د نن کار به شروع شي نو وقفه لگی ما په خیال کې اته کال خو نوم نی لگی اته نه کال خو د باشا ډیم نه علاوه د امیر باشا ډیم نه علاوه حکومت دا نه سکیم شروع کړی دی هر پال کرا پن بجلی او د ترمل پار او د تر کول بلا ډی سکیمونه دي سره د پرایوټ سیکټر د انوالومنت کنه نو سکیمونه خو د سرکار ډیر کوي
هغه د هم ویل چې په پاکستان کې کوئلا او اوبه دومره په زیات مقدار سره موجود دي په دې لړ کې غټي منصوبې زر تر دره شروع شي نو د لوډ شیډنګ دا مسله حل کېدای شي
د مشال رادیو نوې خبرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګډ ګډ حیرانوونکي او په زړه پوري خبرونه کیسې او د پیښو حال راوړو
د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
اوریدم کدا مشال ریډیو دے په د بلوچستان حکومت لخوا اعلان شوه چې د خروټ آباد د پیښې د پلټنو عدالتي ټریبیونل خپل راپورت پرون حکومت بلوچستان ته وړاندې کړی دی. دا چې په دې عدالتي ټریبیونل کې سو خدای نور ناصر پرې راپورت لري را دي چې ورته وښ شو.
د خروټ آباد د خزیې څلورلارې پیښه چې پنځه چچنایان پکې وژل شوي وو، د پلټنو لپاره یې صوبایي حکومت د عدالتي ټریبیونل یا ګدۍ اعلان کړی و. د دوشنبې په ورځ یاد شوي ټریبیونل خپل رپورټ صوبایي حکومت ته ورکړ. د سلو پاڼو په لیکل شوي دې رپورټ کې د شاوخوا 28 آیني شاهدانو بیانونه لیکل شوي. د ټریبیونل په څه کم یوه میاشت کې دا رپورټ مکمل کړ. دا چې د دې ټریبیونل په اورېدنه کې څه و، د یوې ورځپاڼې د کوچ خبریال کلیم شاه مشال تویل
زما دغه دادی چې کم کسان پیرسو په عدالت کې بیانونه ورکړل، کاغه د اف سی دی ک د ډیزاستر منیجمنت سیل دی یا اني گواهان دی، دا غو ټولو د بیانات صدا استعمال مدل چې دا کسان چې کومه دا بے ګناو د دې څه قسم اصلا نو ور سره.
په دې یو میاشت کې چې د عدالتي ټریبیونل کار روان وو، د پولیسو لخوا یو ور په هغه سرجن ډاکټر باقر شاه تشدد وسو چې د وزیر سویو چچنایانو پوسټ مارټم رپورت تیار کړی وو. او وروسته بیا په همغه خبريال پولیسو تشدد وکړ چې عدالتي غدې ته هغه ویډیوي فلمونه او عکسونه وړاندې کړي وو چې پکې د ملیشات ځواکونو او پولیسو غړیو په دې کسانو ډزې کوي. جمال ترکی چې د په وینا د پاکستان امنیتي ادارې ورته له همغه رئیس اختار نور کوي، په ده د پولیسو د تشدد قصه داسې را سره شریکه کړه.
زله کور راوتلم ز خپل لکه هر وخت زرا وسم لکوره په لار درې مورسیکل والا راته ودردو او ماته ول چې مورسر لار ستانې کو بیا زورسر لار ملته چې ولانه ملته د دې مهر کښینی د تانې موصول ورته وای هغه ته ما کارت ښکاره کې او زما کارت را وخت لمځکی وښ نازبال پاز استعمال کړ او بیا په وو کې یو پولیس والا تر غاړه ونی ولم دکې بل بیا دکړه ک بیا پمځکه وردار کړم به لغت سکان راته ونیول.
که څه هم د بلوچستان د حکومت لخوا تر دې دمه د دې رپورت په اړه څه نه دی ویل سوي، خو کېږي همدا رپورټ به صوبایي حکومت په اسلام آباد کې یوې خصوصي کمیټې ته سپاري او له هغه وروسته به پریکړه کېږي چې دا کیس به کوم عدالت ته وړاندې کېږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم د قزب باد ورځ راوته نه مې وېڅ درک ویني لګي
او د قبالی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دا کې حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
نور په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیو د بل نه داسې ورکه
پښتنې د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه خزو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
وګورئ کوم دا مشال ریډیو دی. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د مشال ریډیو په ویب پاڼه باندې هم کتلی لسته او اوریدل شئ. په دغه ویب پاڼه باندې تاسو ویډیو غانې هم کتلی شئ چې زموږ خبرې اعلانې د بیا لا بیا لوسی مونږ را لګي او دغه انځورونه دا غوي خبرې دا تصویرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه هم کتلی شئ. دا مشال ریډیو دی. ورزو یو بل راپور ته زمون همکار اسرار عالم مومند د فائنانشل ټایم یو مقاله ته د مقاله غټ کی تاسو لپاره راغون کړی دی. را دي چې وورو چې په دې مقاله کې سړي
په ورسپانا فائنانشل ټایمز کې لیکوالان ډینیل ډومبه او میتیو گرین لیکي چې سپینې ماړۍ هغه هڅه پرې خو دي چې افغانستان د سویټزرلند په شان جوړ کړي او غواړي چې افغانستان د بلجیم په ډول یو بې پلاوه هیواد وګرځوي. د امریکا لخوا دا سفارتي هلې ځلې وروسته له هغې توندې شوې چې 13 اونۍ ولسمشر اوباما د افغانستان نه د 3000 امریکایي ځواکونو د وستلو پلان اعلان کړو. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي په افغانستان کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ سیمه ییزه سیالي لمنځه وړل لوی چیلنج دی او په خاصه توګه پاکستان چې د هند د ستراتیژیکي ګټو لمن جوړولو لپاره یې افغانستان سره خپل اړیکو ته د اوږدې مودې لپاره دوام ورکړي او همدغه وجه ده چې پاکستان د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په پروسه کې مهم کردار لوبول شي. د مسلې ته په کتو سره په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل په کار چې امریکا د ویانا کانګرس 1314 او 15 ته پام وکړي چې لمخې بلجیم یو داسې بې پلاوه هیواد جوړ کړی شو چې د سولې پر ځای کولو کې خپل کردار ولوبوي. وو. همدارز امریکا وایي چې د هغوی هڅې د دې لپاره دي چې په علاقایي توګه په داسې یوه پریکړه موافقه وکړي شي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه دغه هیواد د میدان جنگ په توګه استعمال نه کړي. بلخوا د جرمنی ویپاڼه شپیګل د پاکستان اټومي ساینسدان ډاکټر عبدالقدیر خان سره مرکه کړي. ویپاڼه وایي چې عبدالقدیر خان د پاکستان لپاره اټم بم جوړ کړی او په نوموړي تور دی چې په ایران او لیبیا باندې یې د اټم بم د جوړولو په اړه خپل معلومات خرڅ کړي. ډاکټر عبدالقدیر خان دا مهال په خپل کور کې نظر بند دی. ویپاڼه شپیګل وایي چې ډاکټر عبدالقدیر خان د ایمیل د لارې په مرکه کې د دې خبرې اوس وضاحت کړی چې ولې هغه وخت هغه د اټومي فارمولې د خرڅولو تورونه یوازې په خپل سر واخیستل. نوموړي د پاکستان پوځ ته هم ګوتنیولې. شپیګل ورځپاڼه د پاکستان ساینسدان عبدالقدیر خان نه پوښتلي چې د پاکستان اټومي اساسې څومره خوندي دي. د دې په جواب کې عبدالقدیر خان وایي چې د پاکستان اټومي اساسو ته په تیر موجوده او په راتلونکي وخت کې هیڅ قسمه خطره نه و او نشته. نوموړی وایي د 1980 کال په لومبو کې د پوځ لخوا د اټومي اساسو خوندي کولو لپاره یو کمزوری میکانیزم جوړ کړی شو، ولې د وخت تېرېدو او د نوي پوځي مشرانو راتلو سره دا میکانیزم پیاوړی کړی شوی. شپیګل ویپاڼې د ډاکټر قدیر نه بله پوښتنه دا کړې چې هغه کوم محرکات وو چې ته د لنجمن هیوادونو لکه ایران، شمالي کوریا او لیبیا سره د اټومي موادو د خورولو کاروبار وکړو، او دویمه پوښتنه دا چې تا دا هر څه د پیسو لپاره وکړل او کنه د بم جوړولو لپاره دي د مسلمان هیوادونو سره د مرستې په توګه وکړل. عبدالقدیر خان د دې په جواب کې وویل چې هغه او د هغه نیټورک د اټومي موادو په خورولو کې لاس نه درلودلو. خان زیاتوي چې په نړیواله توګه د اټومي موادو کاروبار کوونکي چې په چا هم اټومي مواد خرڅوي نو د هغه ضرورت ورته نه وي. نوموړی زیاتوي چې ایران او لیبیا باندې هغه خلکو اټومي مواد خرڅ کړي چې وړاندې یې هم د لیبارټیانی کارولې وي. عبدالقدیر خان وایي د دوی د مخکې نه د شمالي کوریا سره د میزایلو د پیداوار په مت کې تړون شوی وو. دغه رنګ عبدالقدیر خان زیاتوي چې د اټومي پلانټونو د خوندي کولو ذمہواري د پوز په لاسو کې وي، او څه چې هم د پلانټونو ته راوړل کیږي یا ترې وړل کیږي نو دا هر څه د پوز په نگرانۍ کې کیږي. نو بیا څرنګه کېدای شي چې هغه د پوز د اجازت نه بغیر یو سیز د اټومي پلانټونو نه نورو هیوادونو ته ولیږي؟ شپیګل ویپاڼې چې کله د ډاکټر عبدالقدیر څخه وپوښتل چې نن نه اووه کاله وړاندې تا د میلیونه خلکو په مخ کې د ټی وی په یو پروګرام کې دا خبره ومنله چې تا په لیبیا او ایران باندې بغیر د چلالچا اټومي ټیکنالوژي خرڅه کړې وه، ولې اوس ته د دې خبرې نه منکرېږي؟ د دې پوښتنې په جواب کې ډاکټر عبدالقدیر وویل چې ده د هر څه د هغه وخت د سیاسي مشرتابه په وینا وکړل او د اټومي موادو د خرڅولو ذمہواري یې په یوازې ځان واخیسته. عبدالقدیر نه چې کله وپوښتل شو چې آیا تاسره دوکه وشوه، نو نوموړي وویل دوکه نه، چې د شانه را باندې گزار وشو. عبدالقدیر خان اخره کې وایي هغه اوس هم په دې عقیده دی چې اټم بم د پاکستان خوندیتوب یقیني کوي، او هغه په دې یقین لري چې په راتلونکي کې به د پاکستان او هند ترمنځ بل جنگ رامخته نشي.
اوزونکو د نړیوالو ورځپاڼو د مقالو مهم ټکي مو د اسرار العالم مومند اورېده. اوس ورزو سیمه ایزو ورځپاڼو ته، په پاکستان کې دننه چې کومې ورځپاڼې چاپ کیږي د دغو ورځپاڼو د اداریو او غټ ټکي زمونږ همکارې انیسا اجمل د اسلام آباد نه رالیږلې دي، را دې چې ورته وکړو.
روزپاڼه نوای وخت په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان، افغانستان او ناتو ترمنځ څلور دیرشمه غونډه تیر ورځ په کابل کې شوې ده چې پکې د سیمې امن او سلامتۍ په اړه خبرې اترې وکړې شوې. ادارې لیکي چې په دې غونډه کې اخر په کومه سلامتۍ خبرې شوې دي، ځکه چې تیر ورځ په قبایلي سیمو کې د بې پایلټ الوتکو په بریدونو کې یو دیرش تنه وژل شو. ادارې لیکي چې د ډرون را او افغانستان لخوا بریدونه دې په فوري توګه بند کړی شي، ځکه چې د بې پایلټ الوتکو بریدونه بندول لپاره د پاکستان لخوا ډیر مینوتونه اوکړې شو، خو څه نتیجه مخته را نغلا. پاکستان سره اوس اخیری حل ډرون تبه کول دي. بل څوک چې د پاکستان د پولي خلاف ورزي کوي نو د پاکستان فوج لا پکار دي چې هغه کې هیڅوک هم واپس پرې نګدي او د هغې په ضد صحیح کاروایی وکړې شي. روزپاڼه ایکسپریس په خپلې داری کې لیکي چې پاکستان او هند په واګه بارډر باندې نوې تجارتي لاره کولاولو باندې اتفاق کړی دی. ادارې لیکي چې تیر سمودې راسي د پاکستان او هند ترمنځ مختلف مذاکرات وکړې شو چې له وجې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې شي. بل د پاکستان او هند لپاره تجارت شروع کول ډیر مهم دي، ځکه چې په نړیوال منډو کې د غیر ترقی یافته هیوادونو کردار ډیر کم شوی دی. ترقی یافته هیوادونو یو بل سره تجارت زیات کړی دی، نو په دې لړ کې غیر ترقی یافته هیوادونو له هم یو بل سره تجارت شروع کول پکار دي، او دا وخت د پاکستان او هند ترمنځ تجارت د دواړو هیوادونو لپاره ډیر ښه ثابتېدای شي. روزپاڼه نیوز په خپل اداري کلی کې چې په ملک کې ترهګری د ډېرې مودې راسې روانه ده، خو هغه کسان څوک چې کام د ترهګرۍ د پیښو نه خبروي او خپل ژوند په خطر کې اچوي هغه د ملک خبریالان دي. د امریکې د کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ د رپورټ تر مخه د کال 2001 نه تر دې دمه پاکستان کې 1.5 خبریالان وژل شوي دي او پاکستان د مطبوعاتو لپاره ډېر خطرناک ګڼل شي. ادارې لیکي چې حکومت لا دې مسلې اړخ ته چې څومره پام ورکول پکارو هغه یې ورنکړو. په ملک کې خبریالان د خپل کار لپاره زیات خطرناک ځایونو ته ځي، نو په دې اړه مطبوعاتي ادارو لا خپل خبریالانو نه تحفظ او مرستې کول پکار دي. ادارې لیکي چې په ملک کې د پولیس او ترهګرو لخوا خبریالانو سره ډېر زیاتې روان دي چې پکې ډېر ژوندونو ته زیان رسېدلی دی. حکومت لا د حالات نور خرابېدو نه وړاندې په دې اړه صحیح ګامونه پورته کول پکار دي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو وکړی اسکول نه یو غن راو غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره.
او خبرونکو زما کور زما کلی زمونږ ونیزه خبرونه ده چې زمونږ همکار شاهین بونری تاسو د پاره برابرۍ او د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو غریدو سیمو کې د خکلو خکلو وړو وړو کلو ته د غلارو کوڅو ته د خټو جوړ دیوالونو ته او د خټو جوړ دی کورونو ته وزي او ستاسو حال نړۍ ته او نورو په لکونو کروڑونو خلکو ته بیانوي. خبرونکو یو بل خبرونه مونږ هم لرو چې د هغې نوم دی د نړۍ رنگونه. په ټوله نړۍ کې چې څه کیږي حیرانوونکي خبرونه او داسې کیسې او پیښې زمونږ همکار ګولیاز ټوله اونۍ دغه تاسو ته راغونډوي او د نړۍ رنگونو په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوي. راځئ چې په ګډه وګورو.
قدرمن اوردونکو د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې زستا سو کوربه ګلای اعظم نیکی هلی او سلامونه میومنه هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. په نننی پروگرام کې مودلا د نړۍ له ګډ ګډ معلوماتي ساينسي ټکنالوژي انټرنیټ او د فلمی نړۍ خبري او کیسې راغونډې کړې دي. قدرمن اوردونکو لومبې خبره کوو د یو داسې موټر چې د ډیزل خرچې د نش برابر ده زو برتانیا ته. قدرمن اردن کو په نړۍ کې ورسته ورځ د ګیسو د نرخونو جګوالی او د خلکو چې موټر چلوي د تیلو کم مصرف لپاره یو داسې موټر ایجاد کړی دی چې د ډیزلو خرچې د نش برابر ده. د کیمبرج ډیزاین کمپنی یو داسې تصوراتي موټر جوړ کړی دی چې درې پایاګانې لري او په یو ګیلن ډیزلو 1325 میلا سفر کولی شي. په برتانیې کې د دې نوم موټر کامیاب آزماینه هم شوې ده. په دې موټر کې جدید نظام گو په نامه دی چې ډرایور ته د تیلو د مصرف خبرداري ورکوي. قدرمن اوریدونکو انټرنیټ نړۍ راغونډه کړې ده او د ژوند سره تعلق لرونکي هر شوبې لپاره دا اوس یو لازمي جز دی. د عیسایانو کتلوک فرقی مشر پاپ بینټک شپاړسم به اوس په انټرنیټ له خپل پیروکارو سره د انټرنیټ د لارې موجود وي. قدرمن اوردن کو ویٹیکن چې د عیسایانو د کیتھولیک فرقې په بنډیکټ 14 ځای دی او د موصلاتو نظام په ګرد نړۍ کې ډیر زیات مشهور دی. اوس د نړۍ ته یو نوی لار ور کړی دا چې د عیسایانو مشر به په انټرنیټ ل خپل پیروکارو ته جوابونه ورکوي. د پاپ بنډیکټ 14 د شپېتمی کلیزی په موقع د ویب پاڼې چې نوم یې www.news.va دی خبر کړی دا. په دې پاڼه کې د ویټیکن مکمل معلومات، خبرونه او د پاپ بنډیکټ پیغامونه شامل دي. د ویټیکن چارواکي وایي چې د موصلاتو په نړۍ کې دا یو نوی لار ده او د سره باید د عیسایانو کیتھولیک روحاني مشر ل خپل پیروګارو سره نور هم رانږدې شي. قدرمن اردن کو پچن کے دا پانڈا زناور سرش میرا شروع شویدا زو چنتا پچن کی ہر لس کالو کی دا پانڈا زناور سرش میں رکھے گی. تیرہ اونۍ چین په سرکاري توګه اعلان کړی وو چې د پانډا زناور سرشمیره به کیږي. چې دا زناور څومره خطر کې دي او د دې نسل خوندي ساتلو لپاره نور کوم ګامونه پورته کول پکار دي. د چین په وانګلنګ قومي پارک کې اویا پانډا ته تربیت ورکړې شوې دي چې د یوازې شپېته ځنګلي پانډا زناورو لوی شمیره ده. کارپوهان تمه څرګندوي چې د سره به دوی ته ډېره مرسته ترلاسه شي. د چین د تیر لس کالو سرشمیرې تر مخه په هیواد کې 1590 ځنګلي پانډا زناور وو چې 1200 پکې یوازې ساچون صوبه کې موجود وو. قدرمن اردن کو د امریکای خلائی ادارې ناسا مریخ ته د میشن لیګلو تیارینو ته حتمی شکل ورکړی دی. مریخ سیارې ته د جاز لیګلو لپاره ناسا تیارینې مکمل کړې دي او کوم جاز چې به مریخ ته ځي د هغې نوم روور دی. فلوریډا ریاست ته رسیدلی دی. ساینس پوهان هڅې کوي چې دا جاز تر نومبر میاشت پورې تیار کړي. د 2.5 اربع ډالرو دا میشن چې په 2009 کال کې د مریخ ته تلو پروګرام وو معطل شوی وو. د مریخ ته تلونکي جاز به د اگست میاشت 2012 کال کې د مریخ په سطح کوزیږي. د دې میشن نه ساینس پوهان د دې خبرې معلومات ترلاسه کوي چې په مریخ کې د یو ژوي د اوسېدو څومره امکانات دي. قدرمن اردوونکو دا خو تاسو واوریدل چې امریکا مریخ ته جاز لیږي خو ایران خلاته 15 ژوندۍ بیزوګانی د لیګلو پلان لري. د ایران سرکاري خبری اجاز ارنا د ایران خلای اداري مشر د خلی وای کواشګر 15 راکټ کې به 15 بیزوګانی خلاته لیږلی شي او په دې لړ کې په بیزوګانو تجربه هم شوه دي. د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد 13 کال د اگست په میاشت کې ویلی وو چې 2018 کال پورې به ایران خلاته انسان ولیږي. قدرمن اردوونکو د نړۍ له ټولو زیات مشهور پاپ سندرغاړي مایکل جیکسن یو جیکټ په نیلامۍ کې په $1,300,000 خرڅ شوی دی. دا مایکل جیکسن دا جیکټ مشهور سندری ٹریلر ویډیو کې اچولی وو. د دې جیکټ نیلامۍ په بریوډی هیلز کې شوې وو. په نیلامۍ کې دا جیکټ اخیستونکي تاجر وای چې د دې جیکټ نه به کومي پیسې ترلاسه کیږي نو هغه به د ماشومانو لپاره په خیراتي کارون لګوي. د دې نه علاوه د مایکل جیکسن ویښتو ویک او دستانه هم نیلامۍ کې شوې دي.
قدرمن اردن کو د یو نوی تحقیق تر مخه د یو اسانی ارزانه طریقې د لاري غنده وبو د سکولو قابل جوړی دی شي د موادو ته 100% یا طاقتوره شګه هم ویل کیږي دا به په کم قیمت ملاویږي او د دې د لاري غنده وبو د سکولو قابل جوړی دی شي د تحقیق تر مخه د سربا غریب هیوادونو ته ډیر زیات مرسته ترلاسه شي د دې نوی ټکنالوژي تر مخه د شګي او په پنسل کې استعمالون کې سکی مواد شامل دي او د سربا وبو د سکولو قابل شي قدرمن اردن کو د یو بل نوی تحقیق تر مخه په ګرد نړۍ کې د شوګر د ناروغانو شمیره د 1978 کال وروسته دو چنده شوې ده د لندن امپیریل کالج او د امریکای هاورد پوهنتون په ګډه تحقیق کې د نړۍ 20 لکه خلکو معلومات راغونډ کړي شوی وو د دې معلوماتو په اساس په نړۍ کې د شوګر د ناروغانو د شمیرې اندازه ولګول شو تحقیق کوونکي وایي چې د شوګر ناروغي د مخنیوي لپاره ضروری ده چې ښه تشخیص او د دې درملنه وشي قدرمن اردوونکو د رپورټونو تر مخه د موبایل او کمپیوټر کمپنی اپل با په ستمبر میاشت کې د دوو آیفون وړاندې کولو پلان لري د آیفون 15 او د آیفون 14 اس د ستمبر میاشت کې مارکیټ ته د راتلو پروګرام دی د نوي آیفون په اړه ویل کیږي چې د دې نظام به وړاندې شوی موبایل ټلیفونونه ډیر جلا وي او تیز به هم وي قدرمن اردوونکو د اسلام آباد یو وړوکی کمپنی د سیلابونو په اړه د شعور را پیدارول لپاره د موبایل اپلیکیشن لوبه وړاندې کړې ده چې نوم یې ریلیف کاپټر دی د موبایل لوبه بنیادی مقصد په ولس کې د سیلابونو په اړه امدادي کارونو کولو په اړه شعور ورکول دي دا اپلیکیشن د فیسبوک نوکیا آیفون نه خلک ډاونلوډ کولی شي د اکتوبر میاشت راهیسی تر اوسه پورې 9000 خلکو دا لوبه ډاونلوډ کړې ده د اپلیکیشن لوبه جوړونکي محسن افضل وای چې د دې مقصد په خلکو کې شعور را پیداول دي چې سیلابونو کې د یو بل څنګه امداد وکړي او قدرمن اوریدونکو اوس د فلمی نړۍ خبرې او کیسې قدرمن اردوونکو د هالیوډ مشهور فلم میشن امپاسیبل سلورم فلم بعد د دسمبر په میاشت کې د نمایښت لپاره وړاندې کیږي خو د دې وړاندې د فلم ټریلر په خفیا توګه خپور شوی دی په ټریلر کې خوده لشي ودی چې د میشن امپاسیبل هیرو ټام کروز د دبي برج خلیفہ کې فلم بندي کوي د میشن امپاسیبل سلورم فلم زیاتره فلم بندي په دبي کې شوې ده د امریکای مشهور پاپ سندرغاړي لیډی گاگا د جاپان په دوره ده چې د مارچ میاشتې زلزلې او سونامي وروسته مرستې لپاره شوګانې کوي لیډی گاگا د جاپان زلزلې ځپلو سره مرستې لپاره د لاس لاکټ هم جوړ کړی وو قدرمن اردوونکو د هندي سینما نوموړی ستوري سنجے دت نوی فلم ډبل دمال په باکس افس کې کاروبار کړی دی دا مزاحیه فلم دی او د دې نوړاندې سیریز د سینما مینوالو ډیر خوښ کړي وو
بھاگنے کی کوشش مت کرو
آپ کو ایسے کیوں لگا کہ ہم لوگ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں
تم میں سے پہلے مرنا کون چاہتا ہے
ہر پاپ کا ایک پاپ ہوتا ہے
ہاں اور اسے ہم دادا جی کہتے ہیں
کہاں تک پڑے ہو تم
10 بجے تک
9 بجے اسکول شروع ہوا جب ایک گھنٹہ ہو گیا تو پرنسپل صاحب سمجھ گئے کہ گھنٹہ میں کچھ پڑھ سکتا ہوں
ارے یار پنچ مت مار یار یہ تو اپنا کبیر ہے یہ تو انویسٹر ضرور لے کے آئے گا پپلی جائے گا دھوبی گھاٹ جائے گا دلی کی بلی میں گھس جائے گا لیکن انویسٹر ضرور لے کے آئے گا کیا بولتا ہے کبیر
شاہ رخ خان نے آئے
قدرمن اوریدونکو د هندي سینما نوې فلم چلر پارٹی بعد د جولای په 8 نیټه د نمایښت لپاره وړاندې کیږي فلم کې عرفان خان او رنبیر کپور په سندره کې کار کړی دی فلم چلر پارٹی په ماشومانو جوړ شوی دی
سنا ہے بڑے بڑے شہروں کو چھوٹے چھوٹے بھائی لوگ چلاتے ہیں 6 فٹ کے شانے نہیں 1.5 فٹ کے 1.5 شانے
بولے تو کان کھول کے سن
ان کا حساب کتاب ایک دم کلیئر ہے
بولے تو کھانے کا کھجانے کا بتی بجانے کا
بولے تو باپ انڈیا کا وہ بھائی تھا جس نے انگریزوں کی وٹ لگا دی تھی اور انڈیا سے تڑی پار کر دیا تھا سمجھی گیا
قدرمن اوریدونکو دا وا د نړۍ رنگونو نننۍ خبرونه د مشال ریډیو یو حسبا او هیله لرم چې تاسو ضرورت تبا پریوتی وي. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمې هرانونکو قصې او واجب معلومات مو سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لار کولی شئ. زموږ ټلیفوني شمیره ده 00420221121. زبا دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کوم 00420221121. هم دې سره کوربه غواړم تاسو ته اجازه ورکړئ. را روانه ونی به بیا در سره.